له تاسو نه بخنه غواړو چې د اریانا سعید سندره خبرونه شو د ازادي رادیو د خبرونو دوام ته مو هرکلی کوم. د شیبه یو ساعته پښتو خبرونه پیل شو چې زه احمد تکلی د طاهر خان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم، او په دې خبرونه کې به پر خبرونو او اونیزو پروګرامونو سربیره واورئ چې ولسمشر اشرف غنی وایي په افغانستان کې د جنسی بې عدالتۍ یو مهم علت پر افغانانو تحمیل شوې جګړه ده، او جنبش ملی وایي چې د بلخ والی عطا محمد نور د دې ګوند مشر عبدالرشید دوستم ته د لیدو بلنه ورکړې. د دې او نور موضوعاتو په اړه راپورونه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د ایران پخوانی اصلاح پال ولسمشر محمد خاتمی له ایرانیانو غوښتي دي چې د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې بیا حسن روحانی ته رایه ورکړي، او د چین ولسمشر د نورو هیوادونو له حکومتونو د زیاتې پرانیستې پالیسۍ او پراخو همکاریو غوښتنه کړې. نړیوال خبرونه په څو شیبو کې راځي. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه واورئ چې وصل وسال چمتو کړي.
سلامونه، وخت په خیر. د هم د مهمو خبرونو سرټکی. د ولسی جرګې رئیس وایي د کورنۍ چار وزارت په پلازمینه کابل کې د تروریستي حملو په مخنیوي کې پاتې راغله. ولسمشر اشرف غنی وایي په هیواد کې د جنسیتي بې عدالتیو مهم لامل د جنگ دوام دی، او د سواد څخه د محرومو ښځو شمیر د نارینه په پرتله درې برابره دی. د افغانستان د اسلامي غورځنګ د علماو رئیس وایي په هیواد کې د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره باید ټول افغانان سره یو شي او جنگ ته د پای ټکی کېږدي. اوس هم بشپړ خبرونه. د ولسی جرګې رئیس وایي د کورنۍ چار وزارت په پلازمینه کابل کې د تروریستي حملو په مخنیوي کې پاتې راغله. عبدالرؤف ابراهیمی د ولسی جرګې د نن ورځې په عمومي ناسته کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ په مرستیال مرګونې حملې ته په اشاره سره وویل چې د کابل امنیت په دې ورځو کې د اندېښنې وړ دی. دا سو پیخی دا ایواد پا پلازمینه که شوی خول بدا مرغه چه دا کورانه و چار وزارت پا دی برخه که پاتی راغله. دا سرگنوانی پا دا سیال که کیگی چه دا افغانستان دا علوم و اکادمه امرستیال مولوی سیف الرحمن دا جمعه پرس دا کابل خار دا اتم ناهی پا مربوطاتو که ترور کره شو. دا پا دا سیال که دا چه دا افغانستان دا کورانه و چار وزارت چارواکو دا پلازمین کابل دا امنیت دا خوالی پارا دا دوی لخوا دا حس و ویورال اقداماتو خبره کرده و. ولسمشر اشرف غنی وایي په هیواد کې د جنسیتي بې عدالتیو مهم لامل د جنگ دوام دی، او د سواد څخه د محرومو ښځو شمیر د نارینه په پرتله درې برابره دی. ښاغلی غنی نن په کابل کې افغان میرمنې د سولې قاصدانو په نوم جوړ شوي سمپوزیم ته وویل چې ښځې د جنگ عاملانې نه بلکې د جنگ قربانیانې دي. ښځې
د روانې تحمیلي جګړې لوی قربانیانې دي. دوی د جنگ عاملانې نه دي، خو د جنگ شهیدانې دي، د جنگ زخمیانی
دی،
او د جنگ
مهاجرانی. خغلی غنی ویل سرلدی چې روانه جګړه د خزو په ژوند ډیر نوړ اغیز کړي، خو بیا هم افغان میرمنو په تیرو شپارو سکلونو کې خیل استراوړنه لرلې دي. ولسمشر غنی له میرمنو وغوښتل چې په هیواد کې د تلپاتې سولې د ټینګښت په برخه کې خپل سپارښتنې له حکومت سره شریکې کړي. په دغه سمپوزیم کې د ولسمشر ترڅنګ لومړی میرمن رولا غنی، د بهرنیو چارو وزارت سرپرست صلاح الدین ربانی، او یو شمېر مدني فعالانو هم خبرې وکړې. او د افغانستان د اسلامي غورځنګ د علماو رئیس وایي په هیواد کې د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره باید ټول افغانان سره یو شي او جنگ ته د پای ټکی کېږدي. سید صلاح الدین هاشمی په کابل کې د یاد غورځنګ لخوا جوړ شوې ناستې ته وویل چې افغانان باید نور د بهرنیو لخوا د سولې راوستو ته انتظار ونه باسي.
ما شما یک برادر هستیم، هموطن هستیم، کل ما شما باید به خاطر صلح، به خاطر آرامی و به خاطر اتفاق اتحاد کار بکنیم تا از این بدبختی خلاص شویم.
خغلی هاشمی وویل چې نور په کار ده چې تیر هیر کړو، او هغې ډلې چې د سولې له بهیر سره ملګري کېږي هغوی ته د ورورۍ لاس ورکړو. د یادونې ده چې له دې وړاندې هم یو شمېر افغان چارواکو، مدني بنسټونو او کارپوهانو په هیواد کې د تلپاتې سولې د ټینګښت په برخه کې د خلکو په یووالي ټینګار کړی او سوله یوه مهمه اړتیا بللې. کورني خبرونه همدومره ول. بهرني خبرونه زما همکار صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د ایران پخوانی اصلاح پال ولسمشر محمد خاتمی له ایرانیانو غوښتنه وکړه چې د جمهوری ریاست پر راتلونکو ټاکنو کې بیا حسن روحانی د ولسمشر په توګه انتخاب کړي. په ایران کې د جمهوری ریاست انتخابات د راتلونکو جمعې په ورځ کېږي. محمد خاتمی په یو آنلاین ویډیوي پیغام کې له ایرانیانو دا غوښتنه مطرح کړه.
می آییم و به روحانی رأی می دهیم، راز و روحانی ته رایه ورکوو. په فکر کې د آزادۍ، په وینا کې د منطق، په عمل کې د قانون او په ټولنه کې د ټولنیز او اقتصادي عدالت د ټینګېدو لپاره دا تاسې یاست چې خپله رایه ښه راتلونکي ته د هیلې د پیاوړتیا لپاره یو وار بیا ګران روحانی ته ورکړئ.
خاتمی چې له 1990 څخه تر 2015 میلادي کال پورې د ایران ولسمشر و له هغې وروسته د ایران د افراطي قضایه قوې لخوا په ایراني رسنیو کې له څرګندېدو منع کړی سو. حسن روحاني هڅه کوي د دویم وار لپاره د ایران د ولسمشر په توګه انتخاب سي. 15 نور کسان هم د دې تر څنګ د دغو ټاکنو کاندیدان دي، خو ځینې یې شاید د یا هم نورو کسانو په ګټه له خپلې کاندیداتورۍ څخه تیر سي. په ایران کې د جمهوري ریاست دوره 4 کلنه ده. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ د نړیوال اقتصادي ودې لپاره له نورو حکومتونو د نورې پرانیستې اقتصادي پالیسۍ او سترې همکاري غوښتنه وکړه. د چین ولسمشر په پیکین کې د آسیا، اروپا او افریقا د 9 هیوادونو مقاماتو ته نن د 2 ورځنۍ سرمشریزې په 2 ورځ د څرګندونې وکړې. د یوه کمربند او یوې لارې په نامه دغه پلان شایي پر تجارت او جیوپولیټیک برخو د چین نړیوال نفوذ زیات کړي. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین تر څنګ ناست و غونډې ته
په داسې وخت کې چې هیوادونه پر یو بل متکی دي او نړیوال ګواښونه تر بل هر وخت زیات شوي، هیڅ هیواد یې له اغیزې بچ نشي پاتې کېدی یا هم نشي کولای هغه ستونزې چې نړۍ ورسره مخامخ ده په یوازې سر حل کړي.
د چین ولسمشر په خپلو خبرو کې د چین له دې تجارتي پلان سره د نورو 124 میلیارد ډالرو مالی مرستې ژمنه وکړه. چین د دې پروژې په مرسته هڅه کوي د بندرونو، ریل لارو، سړکونو او صنعتي پارکونو د شبکې له طریقې له افریقا، آسیا او اروپا سره وصل سي. په پام کې ده د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون په خپله اوله کاري ورځ د خپل هیواد لپاره نوی صدر اعظم ونوموي او د جرمني له صدر اعظم انګلا میرکل سره وګوري. منځلاري ماکرون پرون د وفاداری لوړه وکړه چې د فرانسې د اتحاد بیا ژوندي کېدو او په اروپایي ټولنه کې د ډاډ د ایجاد لپاره خپله اجنډا څرګنده کړه. ګڼو تحلیلګرانو ویلي ماکرون شاید د خپل جمهوریت ګوند غړی ایدوارد فیلیپ د نوي صدر اعظم په توګه ونوموي. او د امریکا متحده ایالاتونو د هاکی ټیم د دې سپورت د نړیوال جام په لړ کې سبا په جرمني کې د روسیې له ټیم سره مسابقه کوي. د امریکا ټیم د یکشنبې په ورځ د سلواکیا د ټیم په وړاندې بریا خپل کړه او په الف ګروپ کې د 5 بریاو له کبله د روسیې تر ټیم یې یو امتیاز زیات دی. د هر ګروپ 4 غوره ټیمونه د هاکی د نړیوال اتلولۍ جام کوارټر فاینل ته وځي. په پام کې ده د هاکی نړیوال جام پیلوبه راتلونکي یکشنبه وسی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غنی وایي پر افغانانو تحمیل شوې جګړه په افغانستان کې د جنسي بې عدالتۍ یو مهم علت دی. په نورو موضوعاتو کې د آمو سیند د سطحې لوړېدو د بلخ ولایت په ځینو سیمو کې د خلکو کرنیزې ځمکې لاندې کړي دي. هغه درې ولسوالۍ چې د کندوز ولایت د تشکیل لپاره منظور شوي د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دي. په دې پلمه مو د امنیت په اړه د کندوز د خلکو نظر پوښتلی.
د جنگ د سیمینه خلق مکمل کډه شوې دي. دا تر کومه پورې وردا د قندوزوالو را په دوه سختي او بدبختۍ باندې ژوند تیر کی.
نو راپورونه هم لرو. په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې به په ماشومتوب کې یا لزیګې دو مخ کې دینجونو او هلکانو د نامزدولو پر ناوړه عواقب بحثونه واوري.
اغه انسان باید لوی شي، تصمیم ونیسي چې زله چا سره ژوند کولای شم، چا سره نشم کولای. دا خو دوه ورځې ژوند نه د چي تیر کم، یعنی باید اغه څوک انتخاب کړي چې ټول عمر سره ژوند کوي.
نیمنړی پورستې برخه کې د یو کلی زرغغونه د راډیو ډرامې لې وینوي برخه سره خبريږي او د دوه تیر سره وسی. زموږ غاګله آزادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د همدې خبرونه په دوام کې به په یو بل راپور کې واوري چې په افغانستان کې د مطالعې د فرهنګ د ترویج لپاره د کتاب اونینن په کابل کې پرانستل شو. غواړو پوه شو چې تاسو اوریدونکو چې دا شیبه ازادي رادیو اوري، کتاب لولئ او کنه، او کې لولئ کوم ډول کتابونه مو ډیر خوښ دي. خپل پیغام د افغان بي سي په 1313 شمیره اس ام اس کړئ. موږ به په همدې خبرونه کې اوریدونکو سره شریک کړو. خو ورځو د دې خبرونه لومړی راپورته ولسمشر اشرف غنی وای په افغانستان کې د جنسی بے عدالتۍ یو مهم علت پر افغانانو تحمیل شوی جګړه ده. ولسمشر غنی په کابل کې د ښځو څلورم ملي سیمپوزیم ته د وینا پر مهال وویل په افغانستان کې دایمي سوله هغه مهال ټینګېدای شي چې د میرمنو په ګډون د هر افغان حق له تیری خوندي وي. لومړی میرمنې بی بی ګل غنی سیمپوزیم ته په وینا کې وویل افغان میرمنې نور نو باید د روانې جګړې په اړه چوپه خوله پاتې نشي. محمد حدیث پردیس له کابل راپور راکوي.
خزې د سولې پیغام لیکدون کې د هغه سمپوزیم نوم دی چې په کابل کې د سولې په بهیر کې د افغان میرمنو د ونډې په هدف جوړ شوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی د سمپوزیم ته د خبرو پر مهال وویل چې په افغانستان کې د روانې تحمیل شوې جګړې اصلي قربانیان میرمنې دي. د ښاغلي غنی په خبره د جګړې دوام جنسي بې عدالتۍ ته لار هواره کړې او په افغانستان کې د سړیو په پرتله میرمنې درې برابره د سواد له نعمت څخه محرومې دي.
د جنسی بی عدالتی مهم علت د جګړې او نامنۍ دوام دی. په افغانستان کې له سواد څخه د محرومو میرمنو شمیر د سړیو درې برابر دی او علت یې هم هغه جګړه ده چې زموږ هیواد ورسره لاس او ګریوان دی.
ولسمشر دغه شان په افغانستان کې د سراسري او دایمي سولې د ټینګښت په هدف له تیری څخه د هر افغان د حق خوندیتوب مهم وباله. د ښاغلي غنی په خبره په افغانستان کې د میرمنو د حقونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه هغه مهال خوندي کېدای شي چې اساسي قانون په بشپړه توګه عملي شي او د په خبره حکومت د چارې ته ژمن دی. که څه هم په تیرو ولسو کلونو کې د افغان میرمنو د وضعیت د ښه کېدو لپاره د بیلابیلو بنسټونو له لوري خورا ډېرې پیسې مصرف شوي، خو لا هم ولسمشر غنی وایي چې د نارینه په پرتله میرمنې درې برابره له سواد څخه محرومې دي. د امنیت نه موجودیت د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره د یو بشپړ میکانیزم نشتون، د قانون نه تطبیق، ناوړه دود او دستور، د نارینه واکمني او بې سوادي اوسمهال د افغان میرمنو پر وړاندې جدي ستونزې ګڼل کېږي. لومړی میرمن بی بی ګل غنی بیا د ښځو سمپوزیم ته د خبرو پر مهال وویل چې ښځې له ډول ډول ستونزو سره مخ دی، خو تر ټولو جدي روانه جګړه ده چې ډیره قربانی ترې اخلي. اغلی غنی وی افغان میرمنې باید د روانې جګړې په ختمولو کې مهم رول ولوبوي، خو پیل له دغه ملي سمپوزیم کېدای شي چې په دې برخه کې خپل مهم نظرونه او غوښتنې حکومت ته وړاندې کړي.
ما خانوما نیم از جامعه هستیم، باید که صدای ما بلند شوه.
موږ میرمنې د دې ټولنې نیمایي برخه یو، باید غږ مو پورته شي او دا ووایو چې نور تاوتریخوالی بس دی. دوی په دوامداره توګه تاوتریخوالی کوي او وضعیت خرابوي، نو ځکه موږ پرمختګ نشو کولی.
د ملي سمپوزیم ته په آسیا کې د اروپایي ټولنې مرستیالې پاولا پامپلونی بیا وویل چې د افغان میرمنو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې د حکومت اقدامات باید سراسري وي او ټولو ته د مشارکت زمینه برابره کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د بلخ ولایت په کلدار او شورتیپی ولسوالیو کې د آمو سیند د اوبو د سطحې د لوړېدو له کبله سلګونه کسان بې کوره شوي دي. عیني شاهدان او د سیمې اوسیدونکي وایي چې دا بې ځایه شوي خلک اوس په بې سرپناهۍ کې اوسیږي. د بلخ ولایتي شورا وایي چې د جوزا تر سنبلې میاشتو پورې د آمو سیند د اوبو د سطحې لوړېدو د اوبو سطح دوه ځلې زیاتیږي او تر دې دمه د نیم کیلومتر ساحه له اوبو سره لاهو شوې ده. د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان حبیبزای او په دې اړه تفصیل.
د بلخ ولایت د کلدار او شورتیپی ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې د آمو سیند د اوبو تویان د هغوی د سوګنې کورونه وران کړي دي. د کلدار او شورتیپی ولسوالۍ د تطارق او عرق باتر کلیو اوسیدونکي وایي چې د آمو سیند د اوبو پورته کېدو د زراعتي ځمکو د تخریب تر څنګ د دوی کلینیکونه، ښوونځي او د سوګنې کورونو ته هم ضرر رسولی دی. د کلدار ولسوالۍ اوسیدونکی حاجي رحیم یې په اړه وایي. زبوک پسیما کې تر دمه اصل کورونه د اوبو د پورته کېدو له امله تخریب شوي دي او خلک مجبور شوي چې له خپل سیمو کډه وکړي او فعلا سرپناه نه لري. د دریا تخریب هم جریان کړی. د شورتیپی اوسیدونکي وایي چې په آمو سیند کې د ازبکستاني نظامي کښتیو ګزمه او په اوبو کې یې لنګر اچول هم د اوبو توغیان او پورته کېدنه زیاتوي او دا د آمو سیند لخوا د زراعتي ځمکو تخریب دوه برابره زیاتوي. د عرق باتور کلي اوسیدونکی ملا عبدالرشید یې په اړه وایي. د نظامی کښته یو تاګ راتګه او په بو کې لنګر چاونه د افغانستان لوري ته د زراعتي ځمکو تخریب زیات کړی دی او دولت هم تر دمه یاد مسایل ته جدي پاملرنه نه ده کړې. د ستونزه باید ژر حل شي. د بلخ ولایتي شورا استازی هاشم عظیمی چې څو موده وړاندې د شورتپی او کلدر ولسوالیو ته د آمو سیند دوبو د تخریب د وضعیت د څېړلو لپاره تللی و، وایي چې هر کال دوبو تغیان سلګونه جریبه زراعتي ځمکه تخریب کوي او لا جوزا تر سنبولې د اوبو د پورته کېدو میزان دوه برابره لوړیږي. د ښاغلي عظیمی په خبره چې د آمو سیند دوبو د ستونزې حل میلیونو ډالرو ته اړتیا لري تر څو د سیند سوایل تحکیم شي. عظیمی وویل چې دولت په تیره یوه نیمه لسیزه کې یادې مسلې ته پام نه دی کړی او د آمو سیند د اوبو د تخریب مسله یې بنیادي نه ده حل کړی. هاشم عظیمی وایي چې د ازبکستان لوري ته د آمو سیند څنډې تحکیم شوي او د اوبو لنګر د افغانستان لوري ته یو نیم کیلومتر خاوره له اوبو سره راهو کړی. د ازبکستان لوري ته د آمو سیند هغه څنډې تحکیم شوي تر دمه د افغانستان خاورې یو نیم کیلومتر ځای د سیند له اوبو سره یو ځای شوی. د خلکو زراعتي ځمکې او د استوګنې ځایونه په کالدر او شورتپی ولسوالیو کې تخریب شوي دي. د آمو سیند ویژګي دا ده چې د اوبو لاندې تګ ډیر شدید دی او سواحل تخریبوي. تر دې دمخه هم د بلخ والی ویان منی فرهاد هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د آمو سیند د سواحلو تحکیم او د اوبو د تخریب مخنیوي یو لوی بودیجې ته ضرورت لري چې مرکزي دولت د روی په اختیار کې نه دی ورکړی. مجیب رحمان حبیب صاحب، ازادي راډیو، مزار شریف.
نیمه نړۍ د شذو د پاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه څو شېبې وروسته په همدې پروګرام کې.
د کندز یو شمیر اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړي وایي چې اوس مهال د دې ولایت درې نوې منظور شوی ولسوالۍ او همداراز قلایزال ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دي. دوی خبرداری ورکوي چې که دولت دا سیمې بیرته ونه نیسي او وضعیت په همدې بڼه پاتې شي نو ښایي دولت نورې ولسوالۍ هم له لاسه ورکړي. خو د کندز امنیتي چارواکي وایي دوی هوډ لري چې سکل دا ولسوالۍ د طالبانو له ولکې څخه وباسي. یا ازادي راډیو خبريال اجمل اریان په دې اړه نور تفصيل اوروي.
نږدې دوه کاله وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني کندز ته د سفر پر مهال دې ولایت درې نوې ولسوالۍ لکه اختاش، کلبات او ګلتېپه منظور او سیمه ییزو چارواکو ته سپارښتنه کړې وه چې تشکیلي بشپړ او خلکو ته عامه خدمتونه وړاندې کړي. د کندز د ولایتي شورا رئیس امرالدین ولی وایي چې د دغو ولسوالیو تشکیل جوړ شوی خود تروسه پوری دغه ولسوالی دی وسلوالو مخالفانو تر حکمت لاندې دی.
تشکیلی سی ولسوالی را بری ما دادن فعلا ولسوال لاری ولسوالی های ما و
دی دغه دری ولسوالی تشکیل جوړ شوی ولسوال لري دی امنی قماندان لري او داسې نور اداري تشکیلات بشپړ شوی دی. خود دغه دری ولسوالی کلبات، اقتاش او ګلتېپه لا هم دی وسلوالو مخالفانو تر حکمت لاندې دی خو دولت دی دغه ولسوالی دی نیولو او فالکولو لپاره جدي اراده نه لري. خاغلی ولی زیاته کړه څو چې دغه ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو لشتون څخه تصفیه نشي او هلته خلکو ته عامه خدمتونه وړاندې نشي نو کندز کې امنیت راوستل ناشونی کار دی. په ورته وخت کې د کندز یو تن قومي مشر میرزا محمد لغمانی بیا وایي چې د کندز امنیتي وضعیت د هرې ورځې په تیریدو سره د خرابوالي په حال کې دی.
په بازار سیمو کې ورا چې په ناحو کې دي مرمۍ اوازونه راځي، اته مرمۍ راځي او د جنگ د غږ نه او د جنگ د سیمې نه خلک مکمل کډه شوي دي. دا تر کومه پورې ورا د کندوزوالو را په دونه سختۍ او بدبختۍ باندې ژوند تیر کی.
بل خو د کندوز امنی قومندان جنرال عبدالحمید حمیدی له ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی پلان لري د دې ولایت څلور ولسوالۍ قلایزال، کلبات، اقتاش او ګلتېپه د وسلوالو مخالفانو لشتون څخه تصفیه کړي او هلته خلکو ته عامه خدمتونه وړاندې کړي.
سی ولسوالۍ کې تشکیل جدید آمده جزء از پلانای
دغه درې نوې ولسوالۍ د روان کال په عملیاتي پلان کې شامل دي او موږ هڅه کوو چې په روان کال کې دغه ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو لشتون څخه تصفیه کړو څو هلته خلکو ته په بیلابیلو برخو کې اسانتیاوې برابرې کړو. د کندز خلک بیا وایي حال دا چې په دې ولایت کې دولتي ځواکونه د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف په بیلابیلو نمونه عملیاتونه ترسره کړل خو لا هم وسلوالو مخالفان پیاوړي دي او اوس مهال ان د کندز ښار په شاوخوا نږدې سیمو کې فعاله حضور لري. خو د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې دوی خپلو پوځي عملیاتونو ته زور ورکوي سو په روان کال کې د دې ولایت ټولې سیمې د وسلوالو مخالفانو لشتون څخه تصفیه کړي.
زمونږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو د سهار له او د مازیګر تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د کندهار د درې ولسوالیو ژړۍ، پنجوایی او میوان سلګونو اوسیدونکو د دې ولایت د امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق په ملاتړ غونډې وکړې. دوی د امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق په اړه د بشري حقونو د سرغړونو اړوند ملګرو ملتونو د یوې کمیټې راپور رد کړ. محمد صادق رښتینی او په دې اړه تفصیل.
په پنجوایی ولسوالۍ کې د درې ولسوالیو سلګونو اوسیدونکو په یوه غونډه کې د کندهار د امنیه قومندان لوی پاسوال عبدالرزاق څخه ملاتړ اعلان کړ او د نوموړي په اړه یې د ملګرو ملتونو وروستی راپور وغندي. دوی وویل چې د دې راپور په جوړېدو کې د سیمې په خاص ډول د پاکستان د استخباراتي کړیو لاس دی او په وینا یې چې غواړي په یوه او بله بهانه جنرال رزاق بدنام کړي او د کندهار اوسنی امنیتي حالت یو ځل بیا د پخوا په څیر ګډوډ کړي.
دا خلک غواړي چې زموږ د کندهار حالات هم هغه هلته ورسي، بیا مو د غم په ټغر چیروي، بیا مو په وینو لمبوي، بیا مو کور کلی را خرابوي، بیا مو ولسوالي ووت خلک سره دغ کوي.
موږ د خپلو خلکو د خپلو مشرانو هر وخت ملاتړ کوو. هر څوک چې د دوی د بې عزتۍ د دوی د بدنامۍ د پاره کار کوي یا خبره کوي، موږ یې په کلکه غندو. بیا هغه ته موږ د ملګرو ملتونه نه وایو، د دنیا مشران نه وایو، د دنیا سازمان نه وایو، دا د یو خاصو استخباراتو سازمان بولو او دا کې راپور یې همداسې دی. هغه وخت دا د بشر حقوق چیرې وه چې د پنجوایی په ولسوالۍ کې د سپیروان په کلي کې اته 50 کسه پښې پرې لاس پرې شهیدان په وینو ککړ، هغه وخت د بشر حقوق چیرې وه؟
د غونډې ویناوالو دغه راز وویل چې په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې تش په نامه د بشري حقونو مدافعین ځان بولي ټول کړبړې د بهرنیو په خوښه دي. دوی د بشري حقونو پر خپلواک کمیسیون نیوکه وکړه چې د ډیرو لویو بشري ناورینونو په اړه چوپ پاتې شوي او هیڅ ډول خبرګونې نه دي ښودلې. د غونډې ګډونوالو له افغان حکومت غوښتنه وکړه چې باید په هیواد کې د پردیو لاسوهنو مخه ونیسي او هغه کسان چې دا ډول توطیې او دسیسې جوړوي باید قانوني چلند ورسره وسي.
مور جنرال عبدالرزاق درشا ولاړو، جنرال عبدالرزاق یو کارما سړی غشتلی سړی دی. کدی دا خپل خبر وانه خې موږ ولسونه راوځو، موږ د سړک لارې موټران له د کابل رات لار بندو، موږ د کلاکه دی پاکو.
مرتدا ملل متحد د منولو وړ نه دی، دا یک طرفه دی، دا د یو څو زبردوا کو زخه جوړ شوی ملل متحد دی. ملل متحد معنا دا ده چې پراغه احمد او محمود ځوانو سپین غری لوی او کشنی بیل پارکوی د دې څخه کداسي وی چې کوپر ملک دی که اسلامی ملک دی.
په کندهار کې د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون تر اوسه د خلکو د دې عکس العمل په اړه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو د شکنجې ضد کمیټې د جمعې په ورځ په راپور کې وویل چې د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق باید د غتورونو په وجه محاکمه سي چې د دې کمیټې په وینا خلک یې شکنجه او په شخصي زندانونو کې ساتلي. خو د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو دغه راپور ته په عکس العمل کې وویل چې شخصي زندانونه نه لري او ټول دولتي زندانونه د سره صلیب نړیوالې کمیټې او د بشري حقونو د سازمانونو لخوا په منظمه توګه پلټل کیږي.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
تاسو د شبا ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له او د مازیګر تر او ورځې دیونه خبريږي. د مازیګر په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو له پای تر رسیدو سره سم د امریکا غک آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مازیګر له او د سهار تر او له امریکا غک آشنا رادیو او د سهار له او د مازیګر تر او ازادي رادیو اوري او شیبا په شیبا ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړی. د کتاب اونینن په کابل کې اون منزل شو. په دې مناسبت نن د کابل په بابر بند کې د ماشومانو د کتابونو نندارتون جوړ شوی او د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو به د لویانو لپاره په کابل په هنتون کې جوړیږي. غونډې ته چې په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال اجمل تورمان هم ورغلی و، د اطلاعات او فرهنګ وزارت نشراتي معین سید اقا فضل سنگچرکی ویل هیله مند دی چې دا نندارتون د کابل به د کتاب ویلو او مطالعه د فرهنګ د پراختیا لپاره یو پلمشي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو نن د دوشنبه په ورځ په کابل کې د کتاب اونې منزل کیږي د دغه منزل لپاره نن په لومړی ورځ په بابر بن کې د ماشومان لپاره د کتابونو یو نندارتون جوړ شوی دی او ټاکل شوی چې سبا او بل سبا یعنی د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو په کابل پانتون کې د کتابونو نندارتون وي خو دا چې نن په دې ځکه کم مراسم دي په دې اړه به تاسو ته معلومات درکو لمړی ورځو تالار ته په تالار کې رسمي مراسم شروع دي وګورو چې هلته څوک راغلي او پر کوم موضوعات خبرې کیږي
نوښګه بهانه شوه برای برانګیختن انګیزه مطالعه او کتابخانی در کشور ما یا ای انګیزه ها را تقویت کنه مخصوصا در بخش اطفال و کودکان که متاسفانه ما تقریبا میشه گفت در حد صفر کار کردیم کار نکردیم
په دې ځای کې یو شمېر کتابونه د هغه بنسټونو لخوا چې ماشومان د ادبیات لپاره کار کوي ننداري خو ته خودل شوې دي دلته کوم کتابونه چې دي په دغه میز کې د ماشوم د ادبیاتو د کور لخوا ننداري ته خودل شوې دي او دلته د ماشوم د ادبیاتو د کور یو مسوله اغلی نګینه وتمنځوي هم را سره د دوی سره خبرې وکړو چې د دغه شان نندارتونونو جوړول د ماشومان لپاره څه ګټه لري
د ماشومان لپاره د نندارتونونو ډیر ګټه رسي او ماشومان آشنا کی گله کتابو سره او دا روحن هم ماشوم ته ډیره ګټه رسي شاید یو تفریح هم یا غوډ لپاره او دا چې کتابو سره هم غوډي آشنا کیږي دا هم ډیره ګټه رسي
دوستانو دلته ځینی ماشومان هم راغلي د نندارتون ته چې په دغه نندارتون کې کوم کتابونه چي دي دا وګوري وایخلي د مطالعه لپاره دلته خورکل ما سره ولاړه د ساسینم څه ده
بسم الله الرحمن الرحیم نو مې بس بيتا د شنه د شاګردانو څخه یم او سوس راولم دلته
بلې بس بجانه څنګه راغلي دلته کتابونه دی وکتل داسې کنه درتونونو جوړول ساس لپاره څونه غټور دي
د خلا ډیر خدي زکه چې د هر ماشوم لپاره کتاب ډیر غټور وي زکه چې د هغه ذهن ته پرختیا ورکوي د هغه څخه د جهل تیارې لري کوي د مغز څخه او هغه کولای شي چې کوم مشکل کې بن شغه کولای شي چې خپل مشکل حل کړي
ساس ډول کتابونه خوښيږي
مادینی مدنی کتابونه میډیر خو هغه شک مې سره ډیر چې زیاتره وایم دني کتابونه
د نندارتون چې جوړ شوی د مشمان لپاره په دې کې هغه سره زوخ کتابونه شته دي
او ولې نشته دي دلته ډیر ډیر کتابونه دي او زما د خوخه غون کتابونه پکې شته دي ځکه چې کتابونه واخلم او مطالعه کړم
مننه تاسو
مننه تاسو رحم
که څه هم په افغانستان کې د مشمان ادبیات ته ډیر کار نه شوی خو یو شمیر خصوصي بنسټونو په دې برخه کې د پام وړ هڅې کړې دي اجمل تورمان ازادي رادیو کابل
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي
قدر من اوریدونکو تاسو پیغامونه لولو بشیر حبیبزی د لوګر له ازر ولسوالۍ نه لیکلي چې زه پخپل ډیر د شیرونو کتابونه لولم نجیب لخوس نه لیکي زه د تاریخ او ادب کتابونه ډیر لولم احسان الله بارکزای له لشکرګان لیکي زه مخپل د تاریخ کتابونه ډیر خوښ دي سید ولی توخی لیکي د پیغام او بخې د زابل ولایت څخه د لیکي خپل پیغام وایي چې زما د خوخي کتاب جغرافیه ده او تاریخ می ډیر خوخيږي نثار احمد الکوزای د هلمند ولایت خلکی ز د تاریخ سره زیاته علاقه لرم او تاریخ ډیر مطالعه کوم فخر الدین له واشیر ولسوالۍ خلکی چې کتاب زما د یوازیتوب ملګری دی عبد الواحد مدقق له لوګر نه لیکي ز ټول مزامین مطالعه کوم په ځنګړي ډول دینی مزامین زیات ولم حکیم د خوست نه لیکي تعلیم را نه پاتې دی خو ماته د نړیوالې جغرافي مطالعه ډیر خوند را کوي غلام ولی واحد زوی هوتک لغزنی ولایت څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي زه په خپل دینی او اقتصادي کتابونه او چپترونه مطالعه کوم خو ډیره مینه له ریاضي سره لرم محبوب خان د خاص کونړ د اورزګان د خاص کونړ ولسوالۍ څخه لیکلي زه ټول هغه کتابونه چې په پښتو لیکل شوي وي لولم یې او زهین د کندهار نه لیکي زه ډیر دینی زراعتی او ادبی کتابونه مطالعه کوم زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. آزادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسعدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. قدر من اوریدونکو، دا وخت د ماسپښین 2:13 دی. د خبرونه په دوام کې د نورو مطالبه د اوریدو لپاره رسره اوسي. خدا شیبه سالم محمد سالی د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې یو سمپوزیم ته ویل چې شزې د جنگ عاملان نه بلکې د جنگ قربانیان دي. جنبش ګوند ویا ته محمد نور د دغه حزب له مشر عبدالرشید دوستم سره د لیدو غوښتنه کړې ده. جنبش ویان د دوړو مشرانو ترمنځ د ائتلاف د جوړېدو امکان رد نه کړ. د ایران پخوانی اصلاح پال ولسمشر محمد خاتمی له ایرانیانو غوښتنه وکړه چې د جمهور ریاست پر راتلونکو ټاکنو کې بیا حسن روحانی د ولسمشر په توګه انتخاب کړي. د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د نړیوال اقتصادي ودې لپاره له نورو حکومتونو د نوري پرانیستي اقتصادي پالیسۍ او ستري همکاري غوښتنه وکړه. په پام کې ده د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون په خپل اوله کاري ورځ د خپل هیواد لپاره نوې صدر اعظم ونوموي او د جرمني له صدر اعظم سره وګوري. او د امریکا متحده ایالاتونو د هاکي ټیم د دې سپورت د نړیوال جام سیالیو په لړ کې سبا په جرمني کې د روسیې له ټیم سره مسابقه کوي.
او سم مرزی احمد زی ته غوښی چې اقتصادي خبرونه اوروي.
د افغانستان د سوداګری او صنایعو خوني مسولین وایي چې د تیر کال رئیس تروسا کاناډا او امریکا ته زرټو نه وچه میوه صدره شوې ده. د سوداګری او صنایعو خوني مرستیال یونس مومند د دوشمې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د غوړقامو ته په کتو سره به سکل زیات شمیر وچه میوه بهرنی هیوادونو په ځانګړي ډول امریکا او کاناډا ته صدر شي. ښاغلی مومند وایي چې افغان حکومت ژمنه ورکړې چې د جون په میاشت کې د هوا له لارې د وچه میوې صادرات په کم لګښت پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مال د هوا له لارې په لوړه بیه بهر ته د وچه میوې صادرات کیږي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي چې صنعتکاران د صنعتي ښارګوټي او پارکونو د نشتوالي له امله له زیاتو ستونزو سره مخ دي. د دغې ټولنې مشر شیرواز کمینزاده د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو درې کلونو کې د هیواد په کچه صنعتکارانو ته حتی یو جریب ځمکه د صنعتي فعالیتونو په خاطر نه ده ورکړل شوې. کمینزاده وایي چې د صنعتي پارکونو د نشتوالي له امله اوس مهال څه باندې 350 صنعتکاران په پېښور کې فعالیت کوي او افغانستان ته نه رسي. نوموړی وایي چې دغه مسله یې په وار وار له حکومت سره شریکه کړې خو پاملرنه ورته نه کیږي. په خوا د صنعتي او سوداګریزو فعالیتونو په خاطر په کابل، کندهار، ننګرهار، هرات او مزار شریف کې صنعتي ښارګوټي موجود وو. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1,70 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستاني وړه 1,20 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 2,250 افغانۍ، د وریجې او درینی منای بوجۍ 1,350 افغانۍ، شپږ لیتر غوړ 1,20 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 50 او 1 لیتر ډیزل په 30 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 40 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 80 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 80 افغانۍ او 95 پوله، او زر پاکستانی کلدار 499 افغانۍ. د خبرونو پای
زموږ غاګله ازادي رادیو او ری قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې تاسو ته د یو کلی زرغګونه د رادیوي ډرامې یو نوې برخه او ورپسې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ خپرو. خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور واورئ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د اسرائیل او فلسطین د سولې پر بهیر له تل ابیب څخه بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقالولو د اغیز په اړه غور کوي. په همدې حال کې د اسرائیل د صدراعظم دفتر په یو بیان کې ویلي چې د امریکا دا اقدام به د اسرائیل او فلسطین د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. په دې اړه نور تفصیل ملالۍ بشیر اوروي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر دې غور کوي چې بیت المقدس ته د امریکا د سفارت انتقال به د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د سولې پر پروسه څه اغیز وکړي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر ریکس تیلرسن د یک شنبه په ورځ له ان بی سی تلویزیون سره په مرکه کې ویل ترامپ په دې اړه له احتیاط کار اخلي چې د سفارت د انتقال په اړه د پریکړه به د سولې پر پروسه څه اغیز وکړي. تیلرسن دا څرګندونې څو ورځې مخکې له هغه کوي چې ترامپ خپل لومړی بهرنی سفر رسمي سفر پیلوي چې په ترڅ کې به یې د اسرائیل او فلسطیني ادارې له مشرانو سره هم وویني. د بیت المقدس موقف پروان کړکیچ کې تر ټولو حساسه مسأله ده. فلسطینیان بیت المقدس د خپل راتلونکي دولت پلازمینه ګڼي. اسرائیل د بیت المقدس ختیځ جلا کړی او ټول ښار یې د خپل پلازمینې په توګه اعلان کړی دی، خو د اسرائیل دا اقدام د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت نه دی پیژندل سوی. د ولسمشرۍ د کمپاین پر مهال ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې وه چې بیت المقدس به د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني او سفارت به هلته انتقال کړي. دغو خبرو فلسطینیان او د هغوی متحدان په غوسه کړل او ټرمپ له هغه راهیسې له دې خبرې پر شا سوی دی. همداراز اورو چې په تفصیل کې تیلرسن ویلي چې د ټرمپ پریکړه به د معلوماتو له مخې وي او په مذاکراتو کې د ټولو ښکېلو خواوو څخه به په دې اړه مشوره غواړي. په ځانګړې توګه د اسرائیل نظر به پوښتي چې آیا دا کار به د سولې له پروسې سره مرسته وکړي که به شایي پام ورڅخه واړوي.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. تاسو د ډرامې په تیره برخه کې واورید چې زمری او عبید چې دوه کموم را هلکان دي له یو بل سره شخړه کوي او عبید په تیګه د زمری سر ماتوي. دا چې وروسته به څه کیږي د ډرامې په دې برخه کې به واورو.
ګوره زمری اسویا، بیا هم درته وایم، ریښتیا وایا، ام دی عبید په تیګه وشتلای؟
هوبلارن عبید وشتلم، هغه بله ورځ یې د جمیل دوی د کوره سره هم ووهلم، هره ورځ مې وهي.
ښه بس بس که ته مه ژاړه، زه به اوس ورسره ګورم. د خلکو دوی په تیږه ولي سر یې ور ماتوي، بیا ځي د خپلې مور په غېږ کې پټېږي.
څوک یې؟
دومره پوښتنې مه کوه، دروازه خلاصه که باندې راشه.
څه وای کاکا؟ پلاره همدغه مې سر راته مات کړه.
دیخوا راشه، تا څنګه د زمري سر ورته مات کړی؟ ها
کاکا، اول هغه په تیګه وویشتم، ما خو هره ورځ مې وهي، پلاره د مکتب په لاره مې هم وهي.
ژبه مه خوراوه، چپک دې درته لېږې.
عبید ولې ژاړې؟
د زمري پلان ووهله.
څه تاج ماما ده تا؟
ډېر مې ښه وکړو چې ومې واهه. مسافره، ته دا زما د زوی سر وګوره، دوه ځایه ورته کړی.
زمری زویه، همدې عبید ووهلې؟
هو کاکا، په تیږه یې وویشتلم.
مسافره، زه څه دروغجن درته ښکارم؟
ښه عبیده، کور ته دننه ځه، زه لکه ته هم
پلاره لاړ شم.
هو ځه، زه به یې ورسره معلوم کړم چې د چا سر ماتول څنګه وي.
تاج ماما ده، ډیر غټ غټ مه غږېږه، ته نه شرمېږې، لوی سړی په ماشومانو لاس پورته کوي، نو ماشومان څه ملامت دي؟
کینه کینه، شرم خو تاسو په کار دی چې داسې زوی دې روزلی.
او ماشاءالله، ستا زوی خو عجب زوی دی.
که ما په زوی څه شوی وای، بیا به تا لیدلی وای چې څه قیامت مې د باندې راوسته.
تاج ماما ده، ډېره تودی مخره، ماشومان خو شخړه او جنجالونه کوي، زه او ته باید را وګرځو.
مسافره، ما ته نصیحت مه کوه، پوه شوې؟ زما زوی له چا سره کارو غرض نه لري، خو بیا ستا د زوی له لاسه ګرځېدلی نه شي، آخر تر کله؟ ها
ټوله ګناه ما باندې مه اچوه، فقط چې غیظ نه دي کړې.
غلی شه بیا دبه، ته بیا راغلې؟ ها
ښه داسې، نو ته په سمه پوه نه شوې.
اوس ته ودرېږه، اوس به دې خلاص شه.
مسافر څه کوي؟ مسافر دا دې څه وکړل؟
خدای داد
ته نيسه چې له ګوخې ته کوم
ښه سمه ده
و و و و سر اوپا به کور و تاسو ما ده تاسو ما ده تکړه شه اوس د روغتون ته رسو زر شي در پور دی کې چې روغتون ته بوزو
څنګه به بوزو زه د بدمش دانا موټر هم نه پیدا کیږي
خیر ده پښابه یوسو دا خو یوازې صافه کې چلیږي هغه د لغوګي وینم راغلا تاسو ما ده خله خلاصه کړه خله د خلاصه کړه
زه د بدمش دا تاج محمد خله ولې نه خلاصې وي
تلری دا څه پېښ شوی
ولی مسافر خدای دې غرق نکا دی الکانو اختیا ویل کوم ځای ماته
خان صاحب یوازیم نه دای مات یوازې بس لغوګي وین ناراضي نو په یو خان صاحب خو حالی خنه دی موجر ده پتا مایو مسافر سوای تو ګور سلطان ښکاری نه بابا درکم نشتا خدای د کلی ډاکټر هم نشتا څه وکو تاج محمد و تاج محمد سترګې دې خلاصې کړه راځئ چې په شای بوزو ته یو ځای ګورو خو به ورسو
تاسو صبر وکړئ ولی جان دا پخې خو ډېرې یخې دي دې لاسونه وګوره
تاسو اوس هسې خبرې مه جوړوئ دا خوږې اوبه یې لږ نور هم په خوله کې ورتوی کوي
زړه دې بدمشه په خوږو اوبو یې لمبوئ د تاج محمد خوله کلوپو کلي ده
خان صاحب لاسونه هم ساړه پاړه دي هغه دې موټر یې راوسته
بلو کې راپورته کې ګل محمد د موټر سیټ ورته جوړ کوونی ته
ځان موټر را جوړ کړی راځي کې کوي
جميله او جميله اوس نه موټر په درد خوري نه تیاره تاج محمد دې خدای وبخي
نه نه ورور می جوړ دی ورور می جوړ دی تاج محمد لالا تاج محمد لالا
تاج محمد ماشو مسافر تخته
تاج محمد لالا تاج محمد لالا زدي چا ته پرې غوډلم تاج محمد
ته صبر وکړه مشاره څنګه ډرته مې
مې پرې دې وته دې دو مسافر نه دې پرې دې ما نو شي خلاص دې
بلنګا ډېر منډه مراوهه د تاج محمد دوه تل وخت شته
هو زه دې بدمشه او په خبره په پایڅه کې ونه خلی
ما ول رانه لال نشي
نه ملنګا تلو خو نه تا څنګه ځندو کو
غنم مجرند ته وړي وو د کار جامې مې بدل کړې او داس مې وکړ بس نو نه وخت شو
زه دې بدمشه اما هغه د ملنګي جامې دې خېوي او دنیا تیر ده وګوره په یو غړې کې له تاج محمد غریب نه ارت سپات شو
نه خدای دا دا داسې موایا دنیا په امید خورل شوی خو خا عمل تر هر څه خوي
یار ملګرو تاج محمد خو می ډېر ارمان دی چاته یې بد نه ورسولی
اوس زه دې بد مشه اما هغه ورځ چې مړ کېده زه سهار دکان ته ورغلی وم پیسې را سره کمې شوې ویل چې زه دې بد مشه خیر دی ته تښتې خو نه بلا ورځ به راوړې
الله دې وبخي ټول کلیوال ورنه خوخو پويږي د همدغه مسافر سره دومره خکړیو چې حساب نشته د سره به پیسې نه وي هرڅه به ورنه په پور وړل
بس د دواړو ورځې ګرځولې ونه
خو زړه مې زکه ډیر درد کوي چې مسافرم بد سړی نه دی نه پويږم چې څنګه تاسې تیر وته
وایم زړه دې بدمشه زړه مې راته وایي چې دا زمرای او باید د یوې په غویو پسې وتړه ګوره د ټول کلی خلک د دوی له لاسه په غم ناست دي
خدای دادا خو وایو چې ماشومان یو شیبه خفوي او بل شیبه بیا لوبي کوي د ماشومان په سر جنجال ډیر به ځای کار دی
زه دې بدمشه دا سعید ولا ناراضي انکل محمد ما ته وویل چې په وخت راشي
هو دا د لس دقیقې وروسته دعا شروع کیږي او سعید هم نه وخت کړ
بس نور انتظار مکوي
ولې زه دې بدمشه
ځکه هغه دی راغی تاج محمد دی الله وبخي ډیر ښه سړی
امين خیر یو سي ملک صاحب
ګل محمد ډیر بد پیښه وا تاج محمد ته خدای اوس هغه دنیا خاکي
امين خدای دې خیر درکړي دلاور خانه
غریب تاج محمد بې ګناه واجه شهید شونو
دلاورا خلق ډیر دی مونږ تم وار راکا
خخه رضا کرم خان دلستا
رضا خان صاحب او بخیر رضا
تاج محمد ته خدای جنتونه نصیب کړي ګل محمد الله دې صبر او حوصله درکې
امين
امين خان صاحب استاسو دې کور ودانوي یوازې مونږ هم پیخه
ګل محمد
سلطان اورورا
بس بس ګل محمد الله ته صبر وکړه
تاج محمد لالا خو یې رانه مړ کړ وړه بچی پاتې شو
خدای دې ته صبر درکې خدای دې هغه وبخي
ګوره ورونو په ژړا څه نه جوړیږي دعا ورته وکړي الله تبارک تعالی دې متوفات جنت فردوس نصیب کی
آمین آمین آمین
تاج محمد دیندار سړی وو چای بد نه ویلی
هو مولوی صاحب رښتیا وای خدای دې وبخي رښتیا هم چې ډیر ښه سړی وو
الله تبارک تعالی دې دا سی پیخه بیا نه راولي چې یو انسان به بل انسان په ناحق ووژني ورونو تاسو پوهیږئ چې د یو کس وژنه د ټولو نفسونو د وژنې سره برابر ده او موږ ته په کار ده کوشش وکړو چې د تاج محمد د کورنۍ سره انصاف وشي
او مولوی صاحب زه مې د ورور بدل اخلم قاتل بیرانه ژوندۍ ونه ګرځي
او خو وای ګل محمد موږ در سره ولاړ یو غم مکوه
نه نه ورونو د اسلام دین د ځینو قوانینو په شان قصاص یا بدله اخیستل د قاتل لپاره د جزا یوازینۍ لار نه ده ګڼلې
بس مولوی صاحب ته خبر زه به مسافر خامخا قصاصوم نه پرېږدم
ګل محمد د قصاص پریکړه دومره په سادهګۍ نه کیږي او د قصاص نه بخنه بهتره ده بیا الله تبارک تعالی د قصاص د حکم تر څنګ د خون بها د اخستلو لار هم آزاده پریخه ده چې په دې درې واړو کې د الله تبارک تعالی رضان غخته ده
السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام سعید څنګه
ته سعید جمیله ته زما د دښمن سره یو ځای راغلې
ګل محمد سعید دعا ته درته راغلې
ګل محمد ګور اوروره خدای دې تاج محمد وبخي
زما ورور د خپل قاتل
اوري اوري واله کانو چې هلته جنجالونه ځای نه دی هسه ته وایم واله کانو په جماعت کې راغلې
درنو اوریدونکو لډرامي پوښو چې تاج محمد صحوان وو وژل شو او کورنۍ غواړي چې له مسافر غچ واخلي آیا غچ اخیستل د شخړه هواروي او آیا غچ اخیستل یوازینی لار ده که نور لارې هم شته کوینو کومې دي همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو خپل نظرونه مو غږ ثبتونکي ماشین ته ووایاست د ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې مسوده نیازی
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه په دې هیله چې روغ جوړ خوشاله به وي پیل کوو د نن ورځې په خبرونه روان خبرونه کې په ماشومتوب کې د انجلۍ او د هلک پونم کولو خبرې کوو دا چې دا ډول کړنې انجونې لکه مستونزو سره مخ کوي
د سند خرد ما بنام بچی هم دغه ما وخت کې د سند د وازه رسیدم باز ما را دادند دغه بم بچی هم راضی نه بدم باز
د دې موضوع حل لارې څه دي او د شریعت لمخې دا موضوع څنګه ده هله دا تر پای را سره ملوسی زه مسودانی ازیم
کچېری شخص هغه خزه چې د واده قانوني سن نه وي بشپړ کړی او د مدني قانون په یو یوم ماده کې د درج شوی حکم له پام کې نیولو پرته د نکاح په عقد کې راولي له احوالو سره سم په متوسط حبس 42 کلونو څخه لګنوي محکومیږي او نکاح د خزه د غوښتنې په صورت کې د قانون د حکمونو مطابق فسخه کیږي د خزو پر وړاندې د توثیق والی د منی قانون 28 ماده
قدرمنو اوریدونکو په افغاني ټولنه کې کله کله میندې او پلرونه د خپلو شخصي ګټو، بې ځایه رواجونو او دوستۍ پر اساس خپله وړه لور د مقابل لوري د زوی په نوم کوي. کله کله خو آن چې ماشوم د مور په نس وي د راتلونکي ګډ ژوند په اړه تصمیم نیول کېږي، چې په دغسې مواردو کې د هلک او انجلۍ د واده شرعي او قانوني حق په ښکاره تر پښو لاندې کېږي. د واده اساسي شرط چې د جانبینو رضایت دی په نظر کې نه نیول کېږي. کله چې هلک او انجلۍ ځوانان شي، بیا نو د دود دستور له مخې مجبوره دي د مشرانو دا پرېکړه چې دوی په باره کې چا نه دي پوښتلي په زوره ومني. خو په راوروسته ژوند کې بیا دغه ښځه او مېړه د خپلو مشرانو د غلطې فیصلې له امله له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي. په دغسې مواردو کې میرمن تر نارینه ډیره زیانمنه کیږي او د ژوند تر پایه له کړاوونو ډک ژوند تیروي. د پروان اوسیدونکي خدیجه چې سرې سپین او پر مخې د غربت او ناچاره ژوند ګونځې لورایې ښکارېدلې، په ژړغوني غږې ویل: ډېره وړه وم چې پلار مې د اما د زوی په نوم کړم، دولس کلنه وم چې واده یې کړم، رضایت مې نه درلود، خو دا چې په نوم یې وم د سیمې د دود او دستور له مخې مجبوره وم واده ورسره وکړم. زه ډېره وړه وم چې د اما د زوی په نوم یې کړم، کله چې دولس کلنه شوم واده یې کړم، هیڅ راضي نه وم، خو ټولو راته ویل مجبوره یې چې قبول یې کړې. بله چاره مې نه وه. کله چې واده شوم خو سرګنۍ مې ډېر ظلم راسره کاوه، بهانې به یې کولې، ویل به یې کار دې نه دی زده. یو ځل مې د لیور زوی ډېره ووهلم، له هماغه وخته راته سردرد پیدا شو. خاوند مې هم ښه ګزران نه راسره لري، تل جنګ او جدل وي، کار نه کوي، ټوله ورځ په کور کې راته ناست وي. دوه لکه قرض داره یم، له ماشومتوبه مې تر اوسه ښه ورځ نه ده لیدلې. میرمن خدیجه وای کورنۍ باید په واړه عمر کې خپل ماشومان د چا په نوم نه کړي. نوموړی وای هر څوک باید په خپل خوښه ځان ته د ژوند ملګری وټاکي.
فامیلا که ازما مشنان دستن د خورتف له خدا
کورنۍ نه غواړم چې په واړه عمر کې خپل ماشومان نامزد نه کړي. وګوري زه یې په واړه عمر کې میړه ته ورکړم، هیڅ ښه ورځ مې ونه لیده. میندې او پلرونه دې خپل ماشومان ښه وروزي، او کله چې ځوانان شول په ښه او بد پوه شول، بیا دې د هغوی په خوښه واده ورته وکړي. په ځینو افغان کورنیو کې چې کله هلک او نجلۍ د یو بل په نوم وي، دواړه کورنۍ باید په خپلې وعدې وفا وکړي، او که کومه کورنۍ د نجلۍ د نارضایت په صورت کې پښیمانه شي، بیا نو دا خبره لانجې ته وځي. د هلک لوری وایي چې هغه نجلۍ د زوی ناموس ده، له دې خبرې نه تیریږي، نجلۍ په زوره ودوي، د نجلۍ کورنۍ ته ګواښونه کوي، او آن کله کله خبره دښمنۍ ته وړي. د خبرونې په دې برخه کې به د ځینو هیوادوالو خبرې واورو چې د دوی په سیمو کې د نجلۍ او هلک په نوم کولو کومې ستونزې راولاړې کړې دي.
هغه چې نوی پیدا او تاسې په نوم کوي، نو دا خو ډېر بد کار دی. هغه انسان باید لوی شي، تصمیم ونیسي چې زه له چا سره ژوند کولی شم، چا سره یې نشم کولی. دا خو دوه ورځې ژوند نه ده چې زه تیر کړم. یعنی باید هغه څوک انتخاب کړي چې دوی ټول عمر ورسره ژوند کوي. نو زما صنفی چې دا دوی په ډېر وړه کې سند کې، یعنی کله چې پیدا شو هغې په یو بل په نوم کړه، بیا په اتلس کلنۍ کې دې دواړه واده وکړو، خو بیا هم د هلک او نجلۍ یو بل سره خواښ نه و. ژوند یې ښه پر مخ روان نه ده. او اصلي خبره دا ده چې دیو اصلا دغه زما صنفی وایي چې یعنی موږ اصلا د یو خاوند او ښځې په څیر نه یو. یعنی موږ ته ډېر عادي ده، موږ په یو ماحول کې غټ شوي یو، او موږ داسې یو لکه ورور. خو
موږ خپلوان ماشومتوب کې خپله لور بل چاته په نوم کړې وه، لور لا پیدا هم نه وه، بل مرګړې همداسې لوز ورسره کړی وسې، لور مې پیدا شوې، تازه ته پیدا کړم. خپل ځوان نه خوشحاله نه و، واده لا نه و کړی، واده یې نږدې وسې، نجلۍ خودکشي وکړله. ملاس
ما مې خپله لور په څلوېښتۍ کې د لیوره د زوی په نوم کړې وه. کله چې مې لور لویه شوه، دا هلک یې نه وخوښ او ویل چې زه نه غواړم د کاکا له زوی سره مې واده وکړم. موږ هم د خپلې لور خوښه ومنله، خو اوس مې لیور له موږ سره تګ راتګ نه کوي او په هره خبره کې جنګ کوي. له موږ سره یې په همدې خاطر هیڅ روابط ښه نه دي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نورالله کوثر وایي شریعت د واده عقد د طرفینو په خوښه ټاکلی، نو ځکه شریعت د هلک او نجلۍ په نوم کول ناروا عمل ګڼي.
په خوشنۍ سره د افغانستان په ټولنه کې یو غلط فرهنګ ده چې هغه جنکۍ مخکې له ولادت نه یا وړکتوب کې هغه د بل چا په نوم باندې کوي. اسلامي شریعت عقد د دوه طرفه د رضا په عنوان باندې تعین کړی ده چې دواړه طرفه په دې عقد راضي وي. د دې لپاره اسلامي شریعت د دې مخه نیولې ده دغه په نوم کولې دا یو ښه عمل نه ده ګڼلی. اې دی زیات دینی شرعي او ټولنیز اضرار دي. اول د دینی لحاظ نه هغه رغبت او رضامندي چې الله رب العزت د میړه او ښځې ترمنځ ایښې ده هغه په وړکتوب کې د هغې تثبیت نه شي کېدلی، ځکه وړکتوب د تغیر حالت ده او اخلاق او کرکټرونه او هر څه په تغیر پکې مومي. نو کله چې تغیر مومي د تغیر په وجه سره دوی نشي کولای هغه خپل رغبتونه چې د واده هغه لوی هدف قرآن عظیم شان ویلي چې مودتن بینکم د تاسو ترمنځ باید مینه وي، هغه مینه ساتل کیږي نه او هغه رحمتونه بیا نه وي ترمنځه.
استاد کوثر زیاتوي په دغه نکاح کې چې په هلک او نجلۍ په زور او جبر منل کیږي ډیری وخت کورنۍ د مینې فضا په نفرت بدلیږي او دواړه لوري بدو کارونو ته مخه کوي، خو په دغسې حالتونو کې تر نارینه ښځه ډیر ضرر ویني.
دا ستای موږ په ټولنه کې متاسفانه په دې نام باندې نه خوښه ده، نه ساتلی سي او نه پرېښودلی سي. هغه نو داسې لکه د اور کالي چې نه له ځانه ویستی سي او نه ساتلی سي، داسې یو شون بیا تریخ ژوند ورسره وي. موږ په ټولنه کې ګورو خوشنۍ سره دې دغه ضرر او د دې دغه بار بیا د ښځې په وګوره باري. په ټولنه کې نارینه خو بیا یو بدیل لري، هغه د بل واده به وکړي، ځان به بل مصروف کړي، بل واده سره او یا داسې ښځه به هم فرار ته او وژنې ځان وژنې ته او هغه ته یا به خپل آخرت هم خراب کړي، دنیا هم خرابوي، او یا دا چې دنیا آخرت به خپل وساتي خو هغه دنیا به جهنمي ژوند ځان ته انتخاب کړي او په مغې به ګزاره وکړي. نو دا دواړه طرف ته ظلم ده، دواړه طرف ته اسلام باندې کړی.
واده هغه تړون دی چې د طرفینو د رضایت او مشخص عمر په نظر کې نیولو سره ترسره کیږي، خو هغه تړون چې د هلک او نجلۍ له رضایت پرته د نورو په خوښه ترسره کیږي، آیا د افغانستان په نافذه قوانینو کې جواز لري؟ د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاد پوهنمل شهلا فرید وایي دا ډول ودونه په قانون کې مشروعیت نه لري، بلکې دا ډول ودونه تاوتریخوالي ته زمینه برابروي. د افغانستان په نافذه قوانینو کې د ماشومانو په نوم کول او د هغوی ودول هیڅ مشروعیت نه لري، نو هغه واده چې په اسلام او قانون کې جواز ونه لري غیر شرعي او د قانون خلاف عمل دی. له واده وروسته کورنۍ رامنځته کیږي چې یو پر بل حقونه او وجایب لري، نو یو ماشوم چې نابالغ وي او له خپلو حقونو خبر نه وي د بل چا په نوم کیږي یا ودیږي، دا د قانون خلاف عمل دی. متاسفانه زموږ دینی علما او حقوق پوهان دې موضوع ته چندان ارزښت نه ورکوي. په هغو قوانینو کې چې د واده عمر یې ټاکلی د تصویب پر مهال یې په پارلمان کې هم خنډونه ایجادېږي. کله چې د هلک او نجلۍ د ګډ ژوند په اړه هغه وخت تصمیم نیول کیږي چې دوی لا بالغ شوي نه دي، له اروایي اړخه دوی له کومو ستونزو سره مخ کیدای شي. د افغان روان شناس استاد ضیاءالحق شمس په وینا کله چې هلک او نجلۍ د یو بل په نوم کیږي او بیا وروسته ګډ ژوند پیلوي، دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي او په راتلونکي کې چې کومې ستونزې منځته راځي هلک او نجلۍ مجبوره دي چې وې زغمي.
په پیل کې کومه په یو حالت کې دا توافق منلې وي او ورته متوجه سي نه یاست د ماشومانو په توګه، یو وخت چې په لوړ عمر کې باید د ګډ ژوند لپاره آماده شو، دا توافق بیا موږ نشو منلای، ځکه چې موږ متفاوت لارو کې متفاوت ډولونو سره تغییر کړی وي. داسې تغییرات ته رسېدلی یاستو چې زموږ ارزښتونه او زموږ د ژوند د شریک ارزښتونه بیا بدل وي. بیا په دغه شرایطو کې د ګډ ژوند لپاره ډېرې ستونزې راولاړېږي. د هغې جملې نه د میرمنو لپاره د نارضایتۍ او د نارامۍ تر ټولو زیاتې پراخې زمینې دي چې د بېلابېلو رواني لاملونو ستونزو لامل ګرځي. بل مهم ټکی دا دی چې دوی په هغه وخت کې چې کله د یو د بل په نامه باندې کېږي اصلا نه دا مسؤلیت لري او نه د دوی په هکله باندې دا مسله عقلي او عقلاني ډول سره د مطرح کېدو وړ ده. دا د هغو څیزونو مسؤلیت دی په راتلونکو کې چې دوی ته ورسپارل کېږي چې دوی کېدای شي ونه غواړي او ونه مني. له بده مرغه بیا ټول رواني فشارونه چې د هغې نه منځته راځي هغه دوی بیا مجبور دي چې وزغمي.
د داسې ناوړه کړنو او ناروا عملونو د لمنځه وړلو حل لارې څه دي؟ کورنۍ او قرباني میرمنو ته څه کول پکار دي چې بالاخره د دغسې دودونو ریښې له منځه ووځي؟ استاد شهلا او استاد شمس په دې برخه کې ځینو حل لارو ته اشاره کوي. زما په نظر د دا ډول ودونو او په نوم کولو اضرار دومره ډیر دي چې نه یوازې د جانبینو حقوق له منځه وړي، بلکې کله چې دوی ګډ ژوند پیلوي هم یو لړ ستونزې رامنځته کوي. نو ډیر وخت پکار دی چې دا ډول ودونه له منځه لاړ شي. همدارنګه کورنیو ته باید حقوقي او شرعي پوهاوی ورکړل شي چې دا ډول ودونه ورو ورو راکم او بالاخره له منځه لاړ شي.
زه فکر کوم یو څه برخی خبرې باید په خپل میرمن پورې مربوط وي. هغه د ټولنیز اقلانیت او خیارې مسأله ده. زه نه وایم چې یو میرمن د په کور کې د خپل کورنۍ د غړو سره ټکر وکړي او تصادم دی وکړي بد وضعیت د منځ ته راوړي په داسې شرایطو کې ژوند کوي. اما دا مسأله ده چې په ټول کورنۍ کې د میرمن له لارې نه یا د بل د کورنۍ د هر غړي له لارې نه که هوښیاري او اقلانیت محور شي او په هغې سنجشونو باندې د کورنۍ ودرېږي لږ تر لږه د نورو نسلونو لپاره د نورو پیغلو لپاره د خویندو د ورونو لپاره دا مسله د بل ځل لپاره حل کېږي د دوی د اولادونو لپاره حل کېږي. له بل اړخه دا جوړښتونو پورې د ټولنې ارتباط لري. دا په یو فرد په یو شکل په یو ځای کې نه ماتېږي او نه شي ماتېدلی. زه فکر کوم چې دا جوړښتونه باید له ځینو بنسټونو د خوانه د ځینو رسنیو له خوانه د ځینو ټولنیزو نهادونو له خوانه باید د ټکر او تصادم سره مواجه شي تر څو مات شي ځینې عرفونه مات شي او دا ارزښتونه را بدل شي.